السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونه ته ځانګړې شوې. خولانډ خبری برخه کې به ووري چې تر اوږده ځند وروسته د القاعده مشر ایمان الزواهری نوې ویډیو خبره کړې. له دې سره داسې اندېښنې هم ښودل شوې چې ممکن دا ډله په افغانستان کې بیا د پښې ځای پیدا کړي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیالې مته نوټ سندویونه مال لوري د خبریالانو او رسنیو پر ملاتړ ټینګار وکړ. یوناما په خپل فیسبوک کې لیکلی دی چې میرمن نوټ سندا موضوع پرون د پژواک اجانس یک ټلویزیون، تلو ټلویزیون، شمشار ټلویزیون او آریانا ټلویزیون له ایډیټرانو سره شریکه کړې ده. د یوناما په وینا په دې کتنه کې له طالبانو وغوښتل شول چې له رسنیو سره خبرې وکړي، د خبریالانو پر ضد له سختو اقداماتو ډډه وکړي او پرې نږدي چې څوک خبریالانو ته ګواښ وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي چې د خبریالانو د کار خنډ کیږي نه، خو یو شمېر خبریالان شکایت لري چې طالبانو پر دوی ډیر بندیزونه لګولی دي. په همدې حال کې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو فدراسیون وایي په غور کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې یو سیمه ایز خبریال غلام ربانی هدفمند د طالبانو د استخباراتو په توقیف کې دی. د دې فدراسیون غړي ضیا بومیا ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په غور کې ښاغلی هدفمند او یو بل سیمه ایز خبریال نیولی و چې هدفمند یې ځان سره ساتلی او دا بل خبریال یې خوش کړی. بومیا زیاته کړه چې هڅه یې کړې له طالبانو پوښتنه وکړي چې ښاغلی هدفمند یې په څه تور نیولی، خو طالبانو تر اوسه ورته ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیایي لوبو د غوراوي په سیالیو کې د ګډون لپاره د قرغزستان پلازمینې بشکک ته رسیدلی دی. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویاند فیروز مشوف تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبډله به په بی ګروپ کې له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبې وکړي. د افغانستان د لوبډلې لومړنۍ مسابقه د راتلونکي یک شنبه په ورځ ده. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د دوهمې ورځې په مخه په بروکسل کې د اوکراین پر حالاتو خبرې کوي. په پرونۍ غونډه کې د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل له اوکراین سره به د روسیې جګړه ښایي میاشتې او حتی کلونه دوام وکړي، ځکه چې داسې نښې نه ترسترګو کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټول اوکراین د واکمنۍ له هوډه په شا شوی دی. سټولټنبرګ زیاته کړه د همدې لپاره باید ناتو د اوږدې مودې په مخه د اوکراین ملاتړ ته چمتو اوسي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. زلنسکی نن یو ویډیوي پیغام کې وویل چې له ډیموکراتیک نړۍ نه غواړي چې د روسیې نفت تحریم کړي او روسی بانکونه په بشپړ ډول د نړۍ له مالی سیستمونو وباسي. دا خبرونه لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونه اوري. خدا خبرونه د معمول په څیر لانډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واوري چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په یو ویډیوي پیغام کې د نړۍ مسلمانان جګړې ته هڅولې دي. د دې ویډیو له خپرېدو وروسته د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا دا اندېښنه پیدا شوې چې ممکن دا شبکه بیا په افغانستان کې د پښې ځای پیدا کړي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری ویډیو د لومړي ثبوت په توګه ښودل کیږي چې دی لا هم ژوندی دی. مخکې داسې اوازې وې چې ویل کېدل شاید دی وژل شوی وي. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې دا ویډیو په افغانستان کې د القاعده د موجودیت ویره راپورته کوي او په افغانستان کې له ترهګرو سره د مبارزې او د واکمنو طالبانو دښمنو په اړه اندېښنې پیدا کوي. تر دې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی د حکومت د لومړۍ دورې له سقوط وروسته از زواهری دوی نه دی لیدلی. د القاعده شبکې د مشر په نوي ویډیو کې چې د سیشن بی پورس لومړی ځل خپره شوې ده، دا نه ښکاري چې دی چیرته دی، خو له ده سره نږدې یو کلشینکوف ښکاري. او لا هم په دې ویډیو کې از زواهری د اسلامي هیوادو خلک جګړې ته هڅوي. دی وایي یو متحد امت په څو جبهاتو کې له یوې جګړې سره مخامخ دی. دا زواهری دا ویډیو چې اسوسییټډ پریس اژانس خپره کړې ده، پکې د افغانستان نوم نه دی یاد شوی، د طالبان هم نه دی یاد کړی. په افغانستان کې د القاعده د فعالیت په اړه د طالبانو حکومت وایي اوس مهال د دې ډلې وسلوال په افغانستان کې نشته او د امریکا له متحده ایالاتونو سره په دوحه کې د شوي تړون پر بنسټ د طالبانو او القاعده لارې جلا دي. په افغانستان کې د القاعده په تړاو تیره میاشت د امریکا د مرکزی قمندانی مشر جنرال کین فرانک مکینزی ویلی وو چې د دې ډلې غړي له طالبانو سره خپل ویل لري چې له دې عمله ګرانه ده چې طالبان له دې ډلې سره هغسې مبارزه وکړي لکه له داعش سره چې کوي. جنرال مکینزی دا خبر هم کړې ده چې دوی طالبان له نږدې څاري او ورته ګوري چې د القاعده پر ضد څه ډول ګامونه اخلي.
و موریدل چې تر یو اوږده ځنډ وروسته د القاعده مشر یا ویډیویي پیغام خپور کړی دی. لویدیځو رسنیو ویلي چې له دې سره داسې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن دغه شبکه بیا په افغانستان کې د پښې ځای پیدا کړي. دا اندېښنې څومره پر ځای دي؟ په همدې اړه مې کاناډا میشتې افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله پوښتلی.
زما په فکر سره دا اندېښنه بالکل پر ځای ده په څو دلایلو. اول خدا ده چې تاسو ته معلومه ده چې القاعده د طالبانو سره ډېر قوي فکری او عقیدوي اړیکې لري. دوی مدا ده چې طالبان ځان تر اوسه د القاعده پوروړې غني. تاسو وګورئ چې کله د طالبانو تیر حکومت تیر دوره کې سعودي عربستان طالبان په رسمیت پیژندلې وو، ډېرې پیسې ورکولې، ډېر کومکونه ورسره کول، حتی د سعودي د استخباراتو وزیر ترکیه الفیصل څو ځله راغی قندهار ته، حتی په یو ځل خو یې 400 ډاټسنې هم دوی ته په توفه کې ورکړلې چې د دوی او د القاعده روابط کمزوري کړي. خو هغه په دې ونه توانېدل. امریکا مستقیمه رابطه د ملا عمر سره نیولې و خو نشو وینې شو کړلې. د دوی اړیکې ډېرې ژورې دي. زه فکر نه کوم که دغه اړیکې د دوی قطع شي او دغه خطر موجود دی چې القاعده به بیا په افغانستان.
بله ډاکټر صاحب، دلته دوه خبرې دي. یو دا چې طالبان وایي له تیرو شلو کلونو راهیسې، البته د طالبانو ویان وایي چې له تیرو شلو کلونو راهیسې الزواهری سره تماس نه دی نیولی او بیخي نه دی خبر چې چیرته دی. اما امریکایي پوځیان بیا وایي چې القاعده لا هم په افغانستان کې ستا او له طالبانو سره اړیکې لري.
زما په فکر سره د طالبانو دا خبره بی اساسه ده. او بل طالبان، تاسو ته معلومه ده چې هغوی په عمل کې ثابته کړل چې د دوی خبرې او عمل فرق کوي، دوی دروغ وایي. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم که د دې دا خبره رښتیا وي. القاعده سره د دوی مخکې چې ما ذکر وکړو اړیکې ډېرې ژورې دي. او بل تاسو ته معلومه ده چې دا القاعده یو رادیکاله فکری ډله ده او طالبان هم همدغسې یوه ډله ده. نو د دوی اړیکې ډېرې قوي دي. فکر نه کوم که دا د دوی طالبانو د ویان دی یا د دوی خبرې رښتیا وي.
بله، دا امریکایي پوځیان دې ته هم پام کوي. وای طالبان د داعش په وړاندې ډېر پریکنده او غوڅ مخالف دریز لري، اما له القاعده سره یو څه نرمښت ښیي. په دې اړه څه نظر لري؟
داعش خو اوسنۍ پدیده ده. البته القاعده خو د طالبانو د اول دورې د اول ورځې نه د طالبانو سره ملګری همکار ده، ډله ده. نو په دې خاطر د داعش سره د غوی روابط او د القاعده سره روابط بالکل توپیر لري په خپل کې. او بل د ډیر وخت تاسو معلومه ده، حتی د القاعده داعش هغه مشر هم د طالبانو په خلاف بیانونه ورکول. او بل د دوی د قدرت په سر باندې، د ځمکه په سر باندې هم جنگونه شوي دي. نو په دې خاطر باندې دا دواړه سره باید جلا شي. طالب او د داعش دښمنی هغه د القاعده او د طالب د دښمنی یعنی دغه نشي کېدل دلیل.
بله، کور مو ودان. ډیره مننه. کاناډا میشته افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپږو مترو اوریدلای سنگ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما مرستیالې متنوټ سنتر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د خوانځیو بندیدل تبعیض وباله. تر 200 زیات ورځې وشوه چې د خوانځي لا هم باندې. میرمن نوټ سند اروپا او نړیوالو چارو په انسټیټیوټ کې د طالبانو د دې پریکړې د منفی پایلو په تړاو خبرې کړي. تفصیل احمد شیبر اوروي.
په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د غبرګون په دوام د یوناما مرستیالې ویلي دي چې له تبعیزه د دې ډکې پریکړې اغېزې به د افغانانو په راتلونکو نسلونو اوږدمهاله او پراخي وي. همداراز به د لوږې پر پراختیا بې اغېزې نه وي. په افغانستان کې د یوناما مرستیالې متنوټسن د اروپا او نړیوالو چارو په انسټیټیوټ کې آنلاین غونډې ته پرون ده هم وویل چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې د حکومتولۍ چارې هم څرګندې نه دي. دې زیاته کړه چې لویې پریکړې د طالبانو په سرپرسته کابینه کې نه، بل ځای د دوی له لوري نیول کېږي. طالبانو د کپ په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه شودي چې درسونو ته کښېني. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي دي چې په دې برخه کې د خپل مشرتابه جامع طرحې ته انتظار دي. بېلابېل بنسټونه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. په دې ترڅ کې تازه د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مشر هیدربار ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. بشري حقونو ته پاملرنه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط دی چې د طالبانو سرپرسته اداره په رسمیت وپیژني.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو اوس هم د سیمې او نړۍ پر تودو مسلو تمکی ګو د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د دوهمې ورځې په مخه په بروکسل کې د اوکراین پر حالاتو خبرې کوي. په پرونی غونډه کې د ناتو سرمنشي ینس سټولتنبرګ وویل اوکراین سره به د روسیې جګړه ښایي میاشتې او حتی کلونه دوام وکړي، ځکه چې داسې نښې نښانې نه تر سترګو کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټول اوکراین د واکمنۍ له هوډه په شا شوی دی. سټولتنبرګ زیاته کړې د همدې لپاره باید ناتو د اوږدې مودې په مخه د اوکراین ملاتړ ته چمتو شي. تمه ده چې د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې له اوکراین سره پر پوځي برخه کې د یو شمېر مرستو اعلان وکړي. بل لور ته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وایي پر اوکراین پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. زیلنسکي نن یو ویډیوي پیغام کې وویل د دیموکراتیک نړۍ نه غواړي چې د روسیې نفت تحریم کړي او روسی بانکونه په بشپړ ډول د نړۍ له مالی سیستمونو وباسي. بل موضوع په اسلام آباد کې ده، هغه دا چې په اسلام آباد کې نن د سیاسي کړکیچ پنځمه ورځ ده. ولسمشر عارف علوي خبرداری ورکړی دی چې د موقت صدارت لپاره دی اپوزیسیون څوک معرفي کړي. اپوزیسیون بیا انکار کړی دی او د سترې محکمې پرېکړې ته انتظار کوي چې ښایي نن اعلان کړي. تفصیل له احمد شیبراو.
د راپورونو له مخې ښایي نن د پاکستان ستره محکمه د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپله پریکړه اعلان کړي. ستره محکمه چې له دوشنبې راهیسې د عمران خان او د اپوزیسیون د وکیلانو ادعاوې څېړي پرون وویل چې پنجشنبې ته یې خپله پریکړه وځنډوله. د اپوزیسیون ګوندونو ائتلاف وایي چې د پارلمان ړنګېدل د قانون خلاف عمل دی. د عمران خان تر ډلې تحریک انصاف یو چارواکی علی محمد خان هیله مند دی چې د سترې محکمې پریکړه به د دوی په ګټه وي. دی وایي موږ پر خپلې سترې محکمې پوره باور لرو، دا تر ټولو ستره قانوني مرجع ده. هیله من یو او که خدای کول پریکړه به د پاکستان د خلکو په خیر وشي. اپوزیسیون عمران خان چې له 2013 کال راهیسې صدر اعظم و تورنوي چې هڅه کوي په واک کې پاتې شي، خو په خپله عمران خان ژمنه کړې ده چې وار له مخه انتخابات به ترسره کړي. د پاکستان ولسمشر مڼې د دې هیواد د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتي دي چې د پارلمان له منحل کېدو وروسته باید په نوي ورځو کې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه مشخصه کړي. د اوس لپاره عمران خان د سرپرست صدر اعظم په توګه د صدارت چارې مخته وړي. د پاکستان د ولسمشر عارف اولوي دفتر له سیاسي ګوندونو غوښتي دي چې د موقت حکومت د صدر اعظمۍ لپاره خپل کاندیدان معرفي کړي. اپوزیسیون په دې برخه کې له همکارۍ ډډه کړې ده. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د پاکستان پخوانی قاضي القضات د صدارت د سرپرستۍ لپاره معرفي کړی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ خبرداری ورکړی دی که اپوزیسیون ګوندونه همکاري ونه کړي موقت صدر اعظم به وټاکل شي، خو لا هم مسله د سترې محکمې پریکړې ته ځنډېدلې ده چې څرنګه پریکړه کوي.
اوریدونکو وامه اوریدل چې په اسلام آباد کې نن د سیاسي کړکیچ پنځمه ورځ ده. ولسمشر عارف علوي خبرداری ورکړی دی چې د موقت صدارت لپاره د اپوزیسیون یو څوک ورته معرفي کړي. اپوزیسیون له دې کار انکار کړی دی. له دې وړاندې ویل شوی چې په پاکستان کې باید له وخته مخکې انتخابات وشي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د پاکستان چارې د سرپرست صدر اعظم عمران خان لخوا مخته وړل کیږي. دغه سیاسي وضعیت او په یو ډول د واک او سیاسي نظام تشه پر افغانستان څه اغیز کولی شي؟ همدا پوښتنې د سیاسي چارو کتونکي نجیب ننګیال ځواب کړی دی.
فکر کوم بله او په پاکستان کې اوسنۍ سیاسي تشه د ملکی حکومت د پاره